دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه، کابل او اسلام آباد کې له حکومتي مشرانو او د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د سلام مشورو په تعقیب د افغانستان د سولې پروسې د ګړندي کولو په خلیلزاد په کابل کې په دې ارتباط د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم په تفصیل خبرې کړې وې. توقع ده چې خلیلزاد او کابلوف به د جون په 15مه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې وګوري او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر به هم پکې موجود وي. خو په عین وخت کې په منځني ختیځ او مرکزی آسیا کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال مکنزی په دې اړه زیات خوشبین نه دی چې طالبان د دوحه د سولې د موافقې د غوښتنو سره سم عمل کوي. نوموړی وایي په دې باور دی چې امریکایي ځواکونه باید په افغانستان کې پاتې شي او زر دې نه وځي. دغه لوړپوړي امریکایي جنرال ویلي دي چې موږ اوس دې ته ضرورت لرو چې د طالبانو څارنه او مراقبت وکړو او وګورو چې عملاً څه کوي. تر اوسه پورې په دې اړه مطمئن نه دی چې آیا طالبانو د سولې موافقتنامه په بشپړه توګه قبول کړې او کنه او مخ په وړاندې حرکت کولو ته چمتووالی لري او کنه. جنرال مکنزی دا څرګندونې په واشنگټن کې د منځني ختیځ د سولې په انسټیټیوټ کې د خپل وینا په وخت کړې دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د پکتیکا د ولایت د بکیخیلو ولسوالۍ امنیه قماندان ساتنمن عبدالله خان له طالبانو سره د حکومتي ځواکونو د وینختې په دوران کې وژل شوی دی. د دغه ولایت د امنی قماندانۍ یو مطبوعاتي وایان شاه محمد آریان امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو سره جګړه تیره شپه د بکیخیلو د ولسوالۍ د کرولو په کلي کې وشوه. عبدالله جان چې په میرعالم باندې شهرت لره له تیرو 15 کلونو نه د دغه ولسوالۍ امنیه قماندان و. تیره هفته کابل ته د یوه ایرانی هیئت له سفر نه وروسته اوس د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ایران ته د دې لپاره سفر کوي چې د یزد او مهرز ولایتونو په لویه لاره باندې د ایرانی پولیسو لخوا د افغان مهاجرینو د سپرلۍ په موټر باندې د ډزو د پیکې په اړه تحقیقات وکړي. 15 کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. دا واشنگټن دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس سب شوی مثبت پیښې له 2 میلیونه اوښتې دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ له مخې دا وخت په امریکا کې په رسمي توګه 2,400,000 ناروغان په دې ساري او موزي ویروس باندې اخته شوي دي. د مړو شمیر هم نن د پنجشنبه په سهار 1,02,944 ورسېده. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا غږ خبریال سټیو باراګونی وایي چې د کورونا د کوویډ-19 اوبایي ویروس له ویرې اوس یو زیات شمیر هغه امریکایان چې د زړه تکلیف لري او یا د زړه له سکتې نه په ویره کې دي روغتونونو ته د علاج لپاره مراجعه نه کوي. په دې موزي ویروس باندې د نړۍ په 138 هیوادونو او خودمختار سیمو کې نن د پنجشنبه تر سهاره پورې 4,012 ناروغان مړ شوي دي او په 2,03,290 ناروغانو کې مثبت نښې او علائم ثبت شوي دي. د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د پولیسو په موجوده قوانینو کې د اصلاحاتو په غرض یو لړ اقدامات وکړي. دا استازو د مجلس ډیموکراتان چې دا وخت د پولیسو د قانون د اصلاح کولو په باب په یوې قانوني لایحې باندې بحث کوي دا وړاندیز کړی دی چې توقیف په دوران کې د تیری او ظلم په صورت کې باید له سرغړوونکو پولیسو نه پوښتنه وشي او عدالت باید تامین شي. نور باید پولیس ته دا اجازه ورنه کړل شي چې د توقیف په وخت د یو کس په مرۍ یا ستوني باندې زنګون او پښه کیږدي او سای بند کړي. په واشنگټن کې د امریکا غا خبریال وایي چې احتجاج کوونکي هم عین شان غوښتنه کوي او له پولیسو سره د حساب او کتاب او عدالت د تامینولو په خاطر مظاهرې پیل کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور ډونالډ ټرمپ په دې ارتباط د یو اجرایه فرمان په صادرولو باندې غور کوي. د متحده ایالاتو د ساري ناروغي او الرجي د کنټرول د مرکزونو یا سي ډي سي عمومي امیر ډاکټر انټوني پاوشي چې د مسلک له لحاظه په امریکا کې د ساري او ویروسي ناروغي او منل شوی متخصص ګڼل کیږي وایي چې د په امریکا کې د کورونا د کوډنونس اوبای ویروس خپرېدو د دویمې څپې په اړه ډېر اندېښمن دی او په ژور فکر او سوچ کې اچولې. ډاکټر پاوشي د ان بی سی تلویزیون د ټوډې پروګرام سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د دې وژونکي ویروس له شر نه متحده ایالات تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دی خلاص شوي، په یویشت ایالتونو کې د خپرېدو په حال کې دی. د ختمېدو امکانات ډېر زر نه لیدل کیږي. دا یوه پیچلې او مغلقه پروسه ده. د ډاکټر پاوشي په وینا موږ اوس یوازې دې مرحلې ته رسېدلي یو چې د دې ویروس په ماهیت باندې ځان آګاه کړو. د نورو ویروسونو برخلاف په چټکۍ او سرعت خپرېږي. یوازې تیره هفته د متحده ایالاتو په څلورو ایالتونو فلوریډا، ارکنساس، شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د مثبتو پیښو شمېر 10% لوړ شو او د اریزونا، یوټا او نیو مکسیکو په ایالتونو کې کچا 40% ته لوړه شوې ده. د امریکایانو د نظر د معلومولو یوې تازه سروې لمخې چې د چهارشنبه په ماښام د نظر معلومولو موسسې خپره کړې، د عامو خلکو په نظر کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محبوبیت او اعتبار کچه اوس 90% ته رالوېدلې ده. 55% کې امریکایان د هغه مخالفت کوي. ټرمپ د مقبولیت په اعتبار له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن نه ډېر شاته پاتې دی. په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي او بایدن له ټرمپ نه په هغو ایالتونو کې هم اوس مخکې دی چې په 2014 میلادي کال کې ټرمپ ګټلی وو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د جورج فلوید په نوم د 44 کلن تورپوستي امریکایي سړي مشر رور چې دوه هفتې مخکې د میناپولس په ښار کې د پولیسو تحویل په دوران کې د سابندۍ په وجه باندې مړ شو، د استازو مجلس د قضایي قوې وې ځانګړې غونډې ته په وینا کې پر هغوی باندې غږ وکړ چې په امریکا کې د پولیسو نظام اصلاح کړي او د پولیسو د ظلم او تیری مخه باید ونیسي. فلیونایس فلوید خواس وکړ چې د پولیسو واک او اختیار باید محدود کړي. د استازو مجلس په دې ارتباط د امریکا د حقوقي چارو او امنیتی چارو د څو وسنیو او پخوانیو سابقه دارو مامورانو نظریات هم واوریدل. د ایران د موجوده رژیم یوه 10 کلنه مخالفه او د مدني حقوقو فعاله میرمن اتینا دایمي 45 کلونه نه په محبس کې ده او چارواکو پرې د نورو جرمونو تورونه هم عاید کړي دي. د هغې پلار امریکا غږ سره له تهران نه په تلیفوني مرکه کې ویل چې د ایوان د محبس څارنوالانو ورته په دې اړه اطلاع ورکړې ده. یو جرمی دا چې سږکال په فروری کې د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزي د لمانځلو په وخت د موجوده رژیم په ضد شعارونه ورکړل. په داسې حال کې چې د فارس په خلیج کې د ایران او امریکا د سمندري پوځ ترمنځ تشنج ورځ پر ورځ زیاتېږي، د ایران پاسداران انقلاب په امریکایي جنگي کښتیو باندې د یوې احتمالي حملې لپاره د تمریناتو په غرض یو ساختګي الوتکې وړونکې کښتۍ جوړه کړې. د امریکا غږ د ای پی خبري اژانس په حواله رپورت ورکوي. داسې معلومیږي چې د ایران د سمندري پوځ قواوې د دغه کښتۍ نه د ژوندیو تمریناتو او مانورونو په خاطر استفاده کوي. د ډیلی بیس ورځپاڼې د چهارشنبه په ماښام د امریکا د خارجه وزارت د برطرفه شوي عمومي مفتش سټیو لینک له قوله رپورت ورکړی چې خارجه وزیر مایک پامپیو بېل کوم قانوني ثبوت یې له وظیفې نه د برطرفه کولو په خاطر جمهور رئیس ټرمپ ته سپارښتنه کړې وه. لینک ویل زما یوازینی قصور او جرم دا و چې خپله قانوني وظیفه مې په پاکدامنۍ سرته رسوله. دغه سابقدار امریکایي مامور چې 30 کاله په فدرالي حکومت کې په مختلفو چوکیو باندې کار کړی دی وایي چې د فدرالي حکومت عمومي مفتشان معمولا د سیاست سره سروکار نه لري، مسلکي دیانتداري او د خپلې چوکۍ د وقار او ابرو ساتلو ته متوجي. دا سازو مجلس په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي چې په دې ارتباط د ټرمپ او پامپیو انګیزه څه وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې لا هم خبرې روانې دي او دا چې کله او چیرې به بین الافغاني مذاکرات تر سره شي په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي. د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقی نن خبر اعلان تو ویل چې د بین الافغانی مذاکرات لپاره ګڼ وړاندیزونه سوي دي او تمه ده چې ژر بین الافغانی مذاکرات پیل او د سولې په برخه کې عملی اقدامات واخیستل سي. رحیم ګل څاروان کابل ته د زلمی خلیلزاد د تیر ورځې د سفر او غونډو او د سولې په وروستیو پرمختګونو
قطر او پاکستان ته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له سفر وروسته زلمی خلیزاد تیر ورځ افغانستان ته راغی. تیر ورځ د ارګ په ماڼۍ کې په دوو جلا غونډو کې له افغان ولسمشر او سیاسي مشرانو سره وکتل. زلمی خلیزاد په قطر کې له طالبانو سره د ناستې او پاکستان ته د خپل سفر وروستي جزئیات افغان مشرانو سره شریک کړي دي. زلمی خلیزاد دا ډول د امریکا د حکومت د مننې هغه پیغام هم افغان مشرانو ته ویلې چې پکې افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې ستایل شوې ده. د ولسمشر ویان د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغان ولسمشر او سیاسيونو د تیر ورځې ناستې د سولې په برخه کې مهمې وبللې. ویل چې له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې خپ پرمختګونه رامنځته شوې دي. زلمی خلیلزاد تیر ورځ ولسمشر غنی سره دوه جلا ناستې درلودې چې په یو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم حاضر وو. ارګوای په دغه ناستو کې د سولې په بعدي اقداماتو د نایلان شوی اوربند پر غزیدو او د جګړې په کمخ خبرې شوې دي.
پنځلس خه مجلسو مثبت پیشرفتونه هم درلود. پر مهم مسایل باندې خبرې وسو لکه عملی اقدامات چې په کار دي ترڅو مستقیم مذاکرات پیل شي. نه کوم تفاوت نظر فعلا نشته.
ولسمشری مانی افغانستان ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر باجو ورستی سفر او لپلاوی سره د افغانستان خبري یو مثبت فصل بولی.
برداشت ما سفر اخیر هیئت پاکستانی در افغانستان است که ما تغییر در صحبت ها و در موضوعات که طرف اونای را شد ما مشاهده کردیم.
سیاسی کارپوهان او پخوانی طالب چارواکی دا ځل د زلمی خلیلزاد سفر له نورو سفرونو سره متفاوت ګڼي او وایي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. سیاسي څېړونکی شهزاده مسعود بیا وایي چې اوس سیاسي نو افغان دولت د سولې په تړاو یو خوله دي.
اوس شرایط دې ته آماده شوې دي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. دلته هم داسې معلومیږي چې اوس یو ملي اجماع رامنځته شوی ده.
خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر آغا بیا وایي چې خلیلزاد تر نیوه کولاندې نه دی بلکې بین الافغاني مذاکراتو پیلولو ته هڅې نږدې شوې دي.
نږدېوالی د بین الافغاني مذاکرات ته ډېر دي. نو اوس په زلمی خلیلزاد او طالبان او حکومت خپل یو وخت سره تېروي.
په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روسیې رسنیو ته ویلي چې د جون په 15مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست د امریکا د ځانګړي استازي او د روسیې د ځانګړي استازي ترمنځ درې اړخیزه ویډیو کانفرنس وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا درې اړخیزه ناسته تاییدوي خو وخت نه مشخصوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان امریکا او روسیې ترمنځ به په نږدې راتلونکي کې درې اړخیزه غونډه جوړه شي او دا غونډه به د سولې لپاره د اجماع پرامنځته کولو کې اغیزمن ګام وي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان جنرال کینټ مکینزی روسي سرګندونې هم خبر جوړونکي وي. جنرال مکینزی یو انسټیټیوټ په خبرو خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9مه د سولې د لاسلیک شوې موافقه په تړاو د طالبانو پر ژمنتیا شک خوده لیدي. مکینزی دا ویلي تر هغه چې د سولې د موافقتنامه په بشپړ ډول نوی عملی شوی امریکایي ځواکونه دی په افغانستان کې پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان حکومت وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د موټر سوځیدو د پیښې په تړاو د چیرونو لپاره ایران ته یو هیئت لیږي. په دې باره کې د امریکا ژغ د خبریالی لیمینیازی رپورت واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغان وګړو پر وړاندې د وروستیو حوادثو په اړه ملي امنیت شورا ته گزارش وړاندې کړی دی او د ملي امنیت شورا د تصمیم په اساس ټاکل شوی چې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو د موټر سوځیدو پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی ایران ته واستول شي. د یاد وزارت ویاند ګران هیواد وایي چې په یاد ناسته کې له ایران څخه غوښتل شوي چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره د همکاري روحیه ولري. هغه وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د امنیت لا خوندیتوب، د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کمیسارانو د تړون نوي کول چې په 1915 کال کې لاسلیک شوی و، هغه ټکی دی چې افغان پلاوی به ورباندې له ایراني لوري سره خبرې وکړي.
دواړو هیوادونو د پولې ترمنځ د امنیت لا ټینګښت، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناقانونه سفرونو مخنیوی، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کمیسارانو د 1915 کال د قرارداد تجدید، د افغان وګړو د هویت تثبیت او د دوی حضور قانوني کولو پاک، او د افغان کارګرانو د استخدام د تنظیم مقرره د ایران له لوري سره په مذاکره وکړي او لازم نتایج ترلاسه کړي.
دغه افغان پلاوی وروسته له هغه ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې له افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو له تاوتریخوالي ډک چلند اداوي شوي دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي هلمند هلمند ایران ته د افغان حکومتي پلاوی لیګلو څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې یاد موضوع باید د مهاجرت د نړیوالو قوانینو په اساس وڅېړل شي.
هغه قوانین چې د سرحدي حکومتونو ترمنځ یا د حکومت د سرحدونو ترمنځ د مهاجر قانون دی، هغه باید تطبیق کړي. یعنی خوښي چې حکومت آیت ټاکلی دی او دغه آیت موږ هم بررسي کوو او غواړو چې نتیجې مثبتې شي. هڅه کوو تر څو د افغان هویت ارزښت هم د نړۍ د نورو ملکونو د هویتونو سره برابر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس یو اونۍ وړاندې د ایران په استخار کې د افغان کډوالو موټر د ایراني ځواکونو د ټزو له امله اور واخیست او پکې سپاره درې تن افغانان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان حکومت ویلي چې ایران د پیښې مسؤلیت منلی او ژمنه یې کړې چې عاملین به د دغه هیواد د عدلي او قضایي ځواکونو لخوا تر تعقیب لاندې راوستل شي. دغه پیښې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او یو شمېر افغانانو په کابل، هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار کې د ایران ضد لاریونونه وکړل او دغه هیواد پولیس یې د بشري حقوقو پر نقصونو تورن کړل. جمهور رئیس غنی هم ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو د موټر د سوځیدو پیښه باید د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مراجعو لخوا په جدي ډول وڅېړل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د عام روغتیا نوی سرپرست وزیر د کورونا د وبا سره د مبارزې لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړ چې لمخې په شخصي کلینیکونو کې هم د کورونا د وایروس د درملنې اجازه ورکړه سوه. د بلې خوا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان ته د کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې په لاره دي. په دې باره کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری رپورت لري.
د عامې روغتیا نوی سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځمه پروس کابل کې د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان د دفتر د رئیس ریک پیپر کورن سره یو خبری کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وبا سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت د نوو پروګرامونو په باب خبري وکړي او دغه وبا په وړاندې د خپل وزارت د تیرو درې میاشتو اقدامات نیمګړي وګڼل. ډاکټر عثماني چې تیرو اونۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست په توګه ټاکل شوی، خبر اعلان ته ویل چې د کورونا د وایرس سره د مبارزې لپاره یو نوی ستراتیژي ترتیب کړي چې 15 برخې لري. خاغلی عثماني ویل چې دغه ستراتیژي له مخې به سر له نن ورځې څخه د افغانستان ټول روغتیایي سیستم په بشپړه توګه له کورونا سره د مبارزې لپاره منسجم، همغږی او اداره شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ویل چې د کورونا د وایرس سره د مبارزې لپاره په نوې اعلان شوې ستراتیژي کې خصوصي روغتونونو او کلینیکونو ته هم د کورونا د وایرس سره د مبارزې لپاره د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده.
تا امروز دست سکتور خصوصي سی افغانستان
تنن ورځې پورې د کورونا د ویروس سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور لاس لند شوی و. خو نن زه د هیواد د روغتیایي سکتور د مسؤل په توګه اعلانوم چې خصوصي سکتور اجازه لري چې په هیواد کې د کورونا د ویروس د ناروغانو په تشخیص او درملنه کې برخه واخلي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې دې ته اړتیا نشته چې هر خصوصي روغتون او کلینیک د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت څخه ځانګړي اجازه نامه ترلاسه کړي. ډاکټر عثماني دغه اعلان د مخه په افغانستان کې واځي د دولتي روغتونونو لاله د کورونا وایرس تشخیص او درملنې لپاره کار اخیستل کېده. د امنیت روغتیا وزارت په خوانیو چارواکو دا ګړنه چې خصوصي کلینیکونه او روغتونونه د کورونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې لازم تخنیکي او علمي ظرفیت نه لري. د امنیت روغتیا وزارت په خوانی وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د ماموریت پر مهال په کابل کې خصوصي روغتون چې د کورونا وایرس د ناروغانو تشخیص معاینات یې سره رسول د څو ورځو لپاره چلن شوی هم و. احمد جواد عثماني خصوصي روغتونونو ته د اجازې د ورکولو پر مهال ویل چې روغتونونه باید د کورونا د وایرس د چټک تشخیص د ماشینانو څخه د ناروغانو د تشخیص لپاره کار وانخلي او دا ځکه چې د ښاغلي عثماني پر وینا د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه دا ډول ټیسټونه نه دي تایید کړي. په افغانستان کې د پنجشنبې تر ورځې د کورونا د وایرس 2890 مثبتې پیښې ثبت شوي. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کورونا د ناروغۍ څخه 3 شپږ تنه مړه شوي او 3 شپږ تنه نور له دغې ناروغۍ څخه بېرته ښه شوي. د کورونا د وایرس په ناروغۍ پخته کسانو کې 811 تنه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان د دفتر رئیس ریک پیپر کورن وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو رئیس دغه سازمان د روغتیایي سکتور سره د پوهاوي په برخه کې او هم د روغتیایي کارکوونکو د روزنې او د کورونا د تشخیص د مرکزونو په تاسیس او زیاتولو کې مرسته کړې. ډاکټر پیپر کورن ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د تشخیص یو لس مرکزونه چې په ورځ کې د 2000 څخه تر 2500 پورې د کورونا د مشکوکو پیښو د تشخیص ظرفیت لري شته دي. ډاکټر پیپر کورن ویل چې د کورونا وبا سره افغان حکومت سره شوې مرستې د سار دیو سیستم له لارې اداره
کیږي.
د تدارکاتو او د پیرولو په پاڼه کې تاسو په ځانګړي ډول د لیدای شئ چې فرمایش څه وو او اوس مهال کوم شایان رسیدلی دي او که چیرې رسیدلی مواد کوم ځانګړي ځای ته رسول شوي وي دا پکې څرګندیږي چې چیرته وړل شوي او نور دغسې معلومات او د ټولو مهمه دا چې کوم څه چې په لاره دي هغه هم پکې معلومېدلی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د دفتر رئیس وویل چې دغه سازمان تر اوسه $50 میلیونه د کورونا وایرس په وړاندې د افغان روغتیایي سیستم د پیاوړي کېدو لپاره مصرف کړي. هغه ویل $70 میلیونه ورته رسېدلي او $70 میلیونه نور هم افغانستان ته د رسېدو په حال کې دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ایران، چین، نایجیریا او نور هیوادونه له دینی ازادۍ څخه سرغړونه کوي. د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په کلنی رپورت کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لیست څخه ایستل شوي چې دینی ازادي پکې ډیر نقص کیږي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په چین کې د دولت په ملاتړ پر ټولو ادیانو فشار زیات شوی.
The Chinese Communist Party is now ordering religious organizations to
The Chin Communist Gund os mazhabi sazmanuno ta amal kawi che da da gund mushartabana idad wakri aw khul talimat aw aqidati amalo ki communisti nazar shamil kri pe Xinjiang ki da Uyghuriano dalis tawqif kawal dawam dari aw amdaranga da Tibetiano Budayano Falun Gong aw Isawiano zapal dawam dari
چین د اویغور مسلمانانو د ډلهیز توقیف کولو په اړه نیوکې نه مني او دا د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله بولي. چینایي چارواکي وایي چې په سینګیانګ کې د توقیف ځایونه د مسلکي زده کړو لپاره کارول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2019 کال د دینی ازادیو کلنی راپور پرون چهارشنبه په داسې وخت کې خپور شو چې امریکا کې په افریقایي اصل امریکایانو باندې د پولیسو د زور زیاتیو او نژادي تبعیض په وړاندې مظاهرې روانې دي. آیا امریکا اخلاقا د نورو هیوادونو په اړه د قضاوت کولو واک لري؟ پمپیو په ځواب کې وویل چې امریکا د چین برعکس له ډېرو بې عدالتیو سره مخ ده.
When something is as tragic
کله چې د جورج فلوید د مړینې په څیر غمجنه او زړه بوګنونکې پیښه کیږي حکومت خبرګون خي د دواړو پولیسو او د عدلیه وزارت چارواکي ولیدل چې ډیر ژر یې دغه مشخص وضعیت ته د رسیدګۍ په خاطر لاس په کار شوی.
همدارنګه امریکایي چارواکي په نایجیریا کې د داعش او بوکو حرام ډلو ته اشاره کوي چې پر مسلمانانو او عیسویانو بریدونه کوي. د نړیوالو مذهبي ازادیو لپاره د امریکا سفیر سام براون باک د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په پرونی غونډه کې د اقدام غوښتنه وکړه.
I'm deeply concerned about what's happening in Nigeria.
د تاوتری خوالی د زیاتېدو د وینو د بهېدو او د حکومت له خوا د غیزمن خبرګون د نه خود لامل زه د هغه څه په خاطر چې په نایجیریا کې روان دي ژوره اندېښنه لرم. موږ د نایجیریا له حکومت نه غواړو چې په خپل خاوره کې په غیزمن توګه عمل وکړي.
تغلی براون بک د سعودي عربستان په اړه هم اندېښنه وکړه او ویل چې سعودي په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې لا اقل یوه کلیسا هم پکې نشته.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت د ملګرو ملتونو رپورت په خبرګون کې وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هر کال د نشه یي توکو له تولید او کاروبار څخه 3 میلیارد ډالر عواید لري او دا پیسې په افغانستان کې په جګړه لګول کیږي. ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنگ کې د هیروینو او نورو نشه یي موادو د تولید فابریکې جوړوي چې دغه نشه یي مواد نه یوازې په افغانستان کې کاریږي بلکې بهر ته هم قاچاقیږي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د سیړنې ډلې په یو تحقیقي راپور کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د تنظیم په نوم یو ډله جوړه کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په پولو د مخدراتو کو د تولید او قاچاق مسولیت په غاړه لري. راپور د غرض وایي چې طالبان د خپل مالی ستونزو د حل لپاره کوکنار کوي او مخدراتو کې تولیدوي او له دې لارې له ترلاسه شوو پیسو څخه د افغانستان په جګړه کې استفاده کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو راپور ته په خبرګون کې وایي چې د مخدره موادو کاروبار د دولت د وسلوالو مخالفینو د عایداتو لویه برخه جوړوي او له دې لارې هر کال شاوخوا 1 میلیارد ډالر لاسته راوړي.
ملتای مو نشانه ده چې در بس موارد مو با برخورد
زمون عملیات هم خوده لده چې په اکثره مواردو کې کله چې موږ د کارخانو د تخریب لپاره ورغلی یو زموږ پولیس د هغوی له نظامی خبرګون سره مخامخ شوی دي. حتی موږ هلته د ځانمرګو بریدونو وسایل ترلاسه کړي. دا ټول خی چې د دولت وسلوال مخالف ډلې غیر مسؤول وسلوال افراد مافیا کورنی او بهرنی قاچاق بران د دې قضیه تر شا دي. دوی په خپل منځ کې همکاري لري ترڅو له دې لارې غیر قانوني او نامشروع پیسې لاسته راوړي او بیا یې په جګړه کې زموږ د مظلومو خلکو په وړاندې مصرف کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې په تیرې سوي کال کې د مخدره موادو پر ضد د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړول شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د غراز راغلی چې طالبانو په فرا او بادغیس ولایتونو کې د هیروینو د تولید نوې فابریکې هم جوړې کړي او په دغو فابریکو کې تولید شوی 80% شیشه ډوله مخدره مواد په افغانستان کې دننه معتادینو باندې پلوري او پاتې د نړیوالې مافیا په همکارۍ ایران، سویلي افریقا، استرالیا او مرکزی آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي.
هیڅ کله نشو ویلای چې طالبان له دې څخه ګټه نشي اخیستله. طالبان هغه خپله سهمیه په دې کې ګوري او یو لوی برخه دی د خپل جنگ او د خپل تسلیحاتي جګړې یو لوی برخه دی همدغه مخدره توکو څخه ترلاسه کوي.
دا د طالبانو لپاره یو ډیر لوی او بې زحمت عاید دی او تر هغه چې یو بهرنی فشار، کورنۍ او ټولنیز فشار پر طالبان ورانه وستل شي زه فکر نکوم چې طالبان په اسانۍ له خپل دغه عاید لاس واخلي.
خود ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې طالبانو دا مسله رد کړي او ویلي دي چې دوی د مخدراتو کو د کاروبار تر شا لاس نه لري. ل دې وړاندې سیګار او پینټاګون هم په دغې ډلې د مخدراتو کو په فعالیتونو کې د لاس لرلو تور لګولی وو او ویلي وو چې وسلوالې ډلې هر کال له دغه کاروبار څخه یو نیم میلیارډ ډالر لاس ته راوړي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.